علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته هر کله کوم د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پروان خبرونه کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د روان مارچ میاشت د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې ترسره شي دا هم اوري چې د پوځي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي دا نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې پاکستان د پولیسو د هغه پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول خونځي تړلي او په اسلام آباد او اڅنګ لوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 کال کې یو والی وژلی و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن او مسکو په ګډه پر یو میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خلکو په وړاندې یو مسؤلیت وګڼي او د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې سایمون ګیس تیر شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او نوموړي ته د افغانستان او سیمې په اړه د بریتانیا د پلانونو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل په دغه لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو او مناسباتو د پیاوړتیا ترڅنګ په روان کال کې د وارسا او بروکسل د جوړیدونکو غونډو په اړه هم خبرې وکړې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خلکو او خدای په وړاندې یو مسؤلیت وګڼي ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرانس کې وکړې عبدالله عبدالله امنیتي ځواکونه وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې باید له خلکو سره سلا مشورې وکړي
امنیتی مسولینو ته زما خبر داده چې هیڅ کله دندې ته د شخصي امتیاز پسترګونه ګوري بلکې دنده د خدای او خلکو په وړاندې د یو مسولیت په توګه اومني کمو ځانونه همداسي برابر کړل د خلکو اطمینان پیدا کیږي نو پتاسي باور کولای شي
ښاغلی عبدالله زیاته کړه د امنیت په ټینګښت کې خلک پر پولیسو او پولیس باید پر خلکو باور ولري د حکومت اجرایي رئیس همدارنګه وویل دا محل افغان پولیس د خلکو د امنیت ترڅنګ د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی په کندهار کې وې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کندهار ورزګان د لوی لارې په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې ده طالبانو ویلي چې یاد پولیس د دوی نفوذي کاسو او له پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی د یو بل خبر له مخې د زابل سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي بلوري ته د کندوز امنیتي مسولین وایي چې د افغان ځواکونو له لوري د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې د یو طالب قومندان په ګډون نه وسلوال طالبان وژل سوي او د افغانستان د پوهنې وزارت اندېښنه لري کچېری په ولایتونو کې جګړه ختمه نشي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور خونځي هم وترل شي د دغه وزارت وین مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل د هیواد په ناامن سیمو کې له اوسه څخه زیات خونځي ترل شوي دي
اگر جنگ ادامه پیدا بکنه طبیعي است کې نگرانی وجود داره کې مکاتب بسته شمارش بالا بره
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس په تیریو کال کې د بندو خونځوی شمیر له اوسه څخه اوختی د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري
پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والی وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کیږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوی چې د هغه مړی نن په راولپنډي کې خاورو ته وسپارل شي. د دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه، پارلمان او د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ د ورځې په مخه تړل شوي دي. قادری پرون په دار وزړول شو چې دې کار د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې چې پکې یو شمېر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی و. خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوایستل. قادری هغه مهال د ساتونکي دنده لرله چې د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډزو وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. قادری تاثیر په کفر تورن کړی و او په محکمه کې د والي په وژلو اعتراف کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن او موسکو په ګډه پر یوه میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي. جان کیری پرون په یوه خبري غونډه کې وویل له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره یې خبرې کړې او دواړو موافقه کړې چې د روانې اونۍ په سر کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونو په اړه به په عام محضر کې ناندرۍ نه سره وهي. د کیری په وینا ټولې سرغړونې په جلا جلا ټول سرغړونې به جلا جلا وڅېړل شي څو دا یقین ترلاسه شي چې په دې هوایي حملو کې یوازې د النصره جبهې او د داعش ډلې وسلوال په نښه شوي دي. النصره چې د القاعده شبکې یوه څانګه ده او داعش ډله د اوربند په هغه موافقه کې نه دي شامل چې د شنبې په ورځ په سوریه کې نافذ شو. د عراق حکومتي ځواکونه د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. دغه عملیات نن سهار وختي د بغداد شمال په 95 کیلومتري کې د سومارا ښار په کرنیزه سیمه کې پیل شول. عراقي چارواکو وویل چې دغو عملیاتو هدف د داعش د اکمالاتي لارو پرې کول او هم د داعش د قوي سنګر موصول په شاوخوا سیمو د حکومتي ځواکونو د کنټرول ټینګول دي. د عراق د پوځي وویان وویل پر دغو سیمو د کنټرول ټینګښت پر موصول د راتلونکو عملیاتو لپاره مهم دی. موصول له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دی. د مقدونیا ولسمشر ګیورګی ایوانوف وایي ښایي د بالکان له لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. ایوانوف پرون له جرمني خپرونې شپیګل سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په اوږدو کې به دا لاره بنده کړي. نوموړي زیاته کړه کله چې په اتریش کې د ثبت شوو کډوالو شمیر 5500 کسانو ته ورسېد، دی به د یونان او مقدونیا سرحد بند کړي چې له دې سره به د بالکان له لارې د اروپا شمال ته د کډوالو د غیر قانوني مهاجرت لار هم عملا بنده شي. د مقدونیا ولسمشر همداراز وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوې سیاسي حل لارې ته اړتیا شته. دا مرکه یوه ورځ وروسته له هغې خپره شوه چې د مقدونیا پولیسو له یونان سره په ګډ سرحد کې د 200 کډوالو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د کډوالو هڅه کوله چې له سرحدي موانعو څخه د مقدونیا خاورې ته واوړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالاتونو کې نن سیشن بې چې یوه ځانګړې یا فوق العاده ورځ نومول شوې. رایه ورکوونکي د رایه مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي. ډیموکراتان په 11 ایالاتونو کې د مخکښې هیلري کلینټن او سناتور برني ساندرز ترمنځ یو غوره کوي. په دغو ایالتونو کې دغه انتخابات چې د رایو او سهمې په بڼو ترسره کیږي د ټولو هغو رایو یوه درېیمه برخه جوړوي چې یو کاندید د خپل ګوند د رایو د ګټلو لپاره ورته اړتیا لري. جمهوري غوښتونکي به په دغو 11 ایالتونو سربیره الاسکا او ویمنګ کې د 5 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي. نن د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې د ټولو هغو رایو د نیمې برخې نتیجه معلومیږي چې په نتیجه کې د دې ګوند اصلي کاندید غوره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ به له تگزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې د فوق العاده سیشن بې د ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړي. تگزاس د هغه د سیال سناتور تید کروز اصلي ټاټوبی دی. د جمهوري غوښتونکو ګوند دننه په نننیو انتخاباتو کې د ترامپ نږدې سیال به د فلوریدا سناتور مارکو روبیو وی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې به د روان مارچ میاشت د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې ترسره شي. پوځي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال له تاوتریخوالي ډک دی.
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړی هغه دا وه چې د طلوع همکارانو باندې برید وسته، تقریبا 9 تنه د طلوع همکاران شهیدان.
د سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو په اړه هم رپورټونه اوري، او همدا اوري چې په خوست کې د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو په غیر او غیر حکومتي انجوګانو د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل کړ.
ولایتي اداره ژمنه ده چې انشاءالله خپل ټول امکانات ته په کتو د خوست په ښار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامداره وساتي.
د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو 19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی تمه ده چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د روانې اونۍ په ترڅ کې ترسره شي. افغان حکومت ډاډ څرګندوي چې طالبان هم د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د چارو څېړونکو بیا په لنډه موده کې د ټولو وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکرات ناممکنه بولي. قاسم سولمل او په دغه نور جزئیات.
سره له دې چې طالبانو دا نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره به د روانې میاشتې په لومړۍ کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل سوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
ما انتظار داریم این دور اوله گفتگوهای مستقیم در هفته اول ماه.
دوی موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لومړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ اسلام آباد کې ترسره شي. د همغږۍ څلور اړخیزه ډله د څلورمې ناستې را په دې خوا په دې برخه کې پر جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لومړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې، چې وروسته بیا د دغې ډلې د مخکینی مشر ملا عمر د مرګ له خبر سره د لړۍ وځنډېده. تر هغې وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړي دي، یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه؟ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه اوسي. طبعا هغه فضا چې کومه کوي غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعده فضا په دوی ګټه واخلي.
د طالبانو استازو د روان کال د جنوري په 23 د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه، د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست د طالب مشرانو ایستل، او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندې سوو شرطونو پر عملي کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانوي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ:
دغه مختلفې ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمائندګانو سره کښېني. د طالبانو هڅه دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوی سره کښېني او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویلوه چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي، او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
دا محمد قسیم سولمل پراپور کې مو اوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی تمه ده چې د روان مارچ میاشت پر روانه اونۍ کې به له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پروګرام اپیل شي. خو یو شمېر د چارو څېړونکي بیا وایي چې په دومره لنډه موده کې به دا ممکنه نه وي چې د افغان دولت له ټولو وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکرات پیل شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د پوځي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي ضرورت لري او دغه همکاري د یو منظم چوکاټ له مخې ګټوره تمامېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر اشرف غني دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې څو له روسیې سره د پوځي همکاریو د موافقې چوکاټ نهایي کړي. تفصیل دا محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو په دوام روسي یو ځل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوځي همکاریو ژمنه تازه کړې. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د روسي همکاري مهمه بولي، خو سپارښتنه یې داده چې د غمرستې باید د یو منظم چوکاټ له مخې وشي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون غړی فتح الله قیصاري وایي افغانستان مجبور دی چې د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره له روسیې د همکارۍ غوښتنه وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو هم انتقاد وکړ او دا یې وویل چې د امریکا د پوځي همکارۍ پر ځای د روسیې هغه ډیره ګټوره تمامیدای شي.
امروز افغانستان مریض است، از چهار طرف انتحاری ها تروریست ها همیش فقط لانه جور کرده.
نن افغانستان مریض دی، یعنی لطلور خواه انتحاریانو تروریستانو زالی پکش جوری کردی. نوزه که در افغانستان ولسمشر مجبور دی چی لاس اجدوی سو در افغانستان مریضی درمان سی. امریکایانو چی پولیس ده کمی وصله ور کردی لاغی نور بد مدل نسته او اردو ته چې کومې وسلې ورکړي مرمۍ کمبودی کوي، خو روسي وسلو تر اندازې خپل امتحان ورکړي. او
په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت به ژر له روسي سره د پوځي همکاریو د چارچوکاټ عملی کېدو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان او روسي ترمنځ د پوځي همکاریو د چوکاټ له مخې به دغه دواړه هیوادونه په بیلابیلو پوځي برخو کې یو بل سره همکاري کوي او خایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسي سره ځینې پوځي هوکړې هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دا دي چې د کابل او مسکو ترمنځ پوځي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان له خپلو متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسي سره خپله پوځي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملی د روسیې سره قرارداد نکوي، دا بدون د مشورې د امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده، د امریکا اوکې په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانېږي چې د امریکا نه یا د اروپا نه د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډېره لري ده. دا تکمیل کې جهاد اکمالی کې او مجهزي کې پس روسیه د موږ دپاره
خغلی سلیمان خیل وایي که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له کوم بل هیواد سره پوځي او سیاسي همکاري ډیره کړي، خو د روسیې په باب د امریکا خوخه حتمی ده چې دایې کړي. پوځي کارپوهان په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سنبالنه حتمی ګڼي، خو وایي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې دا شورا د بیلابیلو وزارتونو له استازو جوړه شوې چې اوسمهال څلیرشت غړي لري. د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به په افغانستان کې د طبابت اړوند ټولو برخو او حقونو ته پاملرنه زیاته شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
در صورتي کسی کار خراب میکنه یا کاری که به مریض ضرر
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي، د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کېږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کېږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړېږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه سي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور سوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحه له څو کلونو رئیس کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي چې د دې شورا اهدافو د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو، کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوې وي، انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لرې کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبرل لینوت وویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړوند نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال له تاوتریخوالي ډک دی. د دې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له شلو زیاتې قضیې په کابل او ولایتونو کې ثبت شوي دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږ کال ستونزې ډېرې دي، تهدید ډېر دی، کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي، ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی، ډېرو رسنیو چې دي هغه مالي امکانات، مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې دا تنګه کړې ژورنالستانو لپاره، ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
د روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر شوی دی، همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي چې څو پیښې شوي دي په دغه روان کال کې.
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا وه چې د طلوع همکارانو باندې برید وس، تقریبا وو تنه د ټول همکاران شهیدان سو، د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې دا اوس هم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوه ونې د مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ، خصوصا په ننګرهار کې سفر راځي باندې برید وس مینونه یې خود وسي، په بغلان کې خبريالان زخمیان سو، د بغلان په پیکو کې دوه خبريالان باندې برید وس، فاریاب کې پرون خبريال وهل سوې دي په ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمېر پیښې شوې دي چې دغه پیښې که موږ د تیرو کلونو په تناسب مقایسه کړو، 2014 کال ډېر بد پیل شوی او دغه پیښې ډېر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان.
تاسو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه، څومره قضیې ثبت شوي دي او څومره د دغه قضیو د څېړنو لپاره کار شوی دی؟
کلنی راپور کې سکل پیښې چې دي هغه د تیرو کلو پرتله ډېرې دي. دغه راز ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده، د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. دا سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
مثلا ولسمشر موږ سره وعده کړې ده څو غونډو کې چې موږ سره لرلې دي چې دوی به یو ځانګړې کمیټې ته، امنیتي کمیټې، دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تیرو 15 کلونو کې څومره ژورنالستان وژل شوي دي، د دوی دوسیې د سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب، د خبریالانو د قضیو نه څیړل، آیا ساس په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات کړي دي، مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړل شو، یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به هم هغه کوي. مثلا ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه، خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلي دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډیر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسی چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي یو شمېر مسایل کې ستونزې دي، یو شمېر پالیسي مسایل باید تغییر سي، هغه کې بدلون راشي. زموږ غږ باید واورېدل سي. په صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغه له ولسمشر دفتر هم لاسرسی ورته ولري چې د ژورنالیستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسی وشي. مثلا اکثر شي په ننګرهار کې دغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده، د کورنۍ څو غړي یې بندیان کړي دي چې وایي په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هیڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه مو د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ټولنې د مشر رحیم الله سمندر څرګندونې واورېدې. د مسکو پولیسو هغه ښځه ونیوله چې د یوې څلور کلنې ماشوم سر یې پرې کړی و او زه تروریسته یم چیغې وهلې. د پولیسو په وینا دا ښځه د مسکو په یو کور کې دایه وه. څارونکي پر دې تور لګوي چې د دې کورنۍ د ماشومې سر یې په ډېره بېرحمانه ډول پرې کړی او دې خبرې د مسکو ښاریان په وحشت کې کړي دي. دې ښځې د ماشوم سر په خپل دسکول کې پټ کړی و او پرون چې د مسکو ښار د میټرو سټېشن ته ورسېده هغې له خپل دسکوله راوویست. په هغه ویډیوګانو کې چې له دې پیښې اخیستل شوي او پر انټرنیټ خپرې شوي لیدل کېږي چې د ښځې تور کالي اغوستي او د سمالې پر سر دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې داسې هم اوریدل شوي چې د ښځې د الله اکبر نارې وهلې. نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د سرچینو په حواله دا ښځه چې په مسکو کې د یوې کورنۍ څلور کلنه ماشومه په ډېر ویرونکي ډول وژلې، ګلچهره باباګولوا نومېږي. باباګولوا په خټه د ازبکستان ده. د وژل شوې ماشومې مور په مسکو کې د واده د سامانونو په یوه دوکان کې کار کوي او پلار یې د موبایلو د ترمیم په یوه شرکت کې تخنیکر دی. د مسکو زیاتو ښاریانو پرون ماښام د دغې کوچنۍ وژل شوې ماشومې د کور مخې ته د ګلانو ګېډې کښېښودې او د لوبو سامانونه یې وروړي وو. یو رپورټ څرګندوي چې د دې نجلۍ مور او پلار پولیسو ته څرګنده کړي چې له اتلسو میاشتو راهیسې یې خپلې لور ته دایه نیولې وه. خو یو بل رپورټ وایي چې دې دایې له دریو کلونو راهیسې له دوی سره کار کاوه او په وروستیو کې ازبکستان ته هم تللې وه. د مسکو تجارتي مجلې مسکوفسکي کومسومولیتس د دې کورنۍ د یوه ناڅرګند غړي په حواله ویلي چې ګلچهره باباګولوا وه د مسکو په دې اپارتمان کې د دې نجلۍ له کورنۍ سره اوسېده او ډېرو خلکو یې دې کورنۍ ته صفت کړی و. د دې سرچینې په حواله ګلچهره باباګولوا وه په نورو کورنو کې هم د دایې په توګه کار کړی و. په روسیه کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو په وار وار په مسکو کې د بمی حملو پلانونه جوړ کړي او حملې کړي دي. خو داسې پیښه پخوانه ده سوي. په مسکو کې د یوې څلور کلنې نجلۍ د قتل پیښه په داسې حال کې سوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یاداش د حملو د امکان اندېښنې زیاتې شوې دي. د داعش را پیدا کېدو د روسانو او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو د خلکو ترمنځ چې روسیې ته د کار لپاره ځي اړیکې لا کړکېچنې کړي دي.
په خوست کې د کرنې ریاست او یو شمېر حکومتي ادارو او غیر حکومتي انجوګانو له لورې د نویو نالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. په دې اړه د جوړ شوې غونډې په یو شمېر ویناوالو اندېښنه څرګنده کړه چې په یاد ولایت کې هر کال په لکونو نیالګي کینول کېږي، خو دا چې د اوبو کولو او ساتلو ښه انتظام یې نشته نو بیرته له منځه ځي. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسورولو او د ونو د کینولو لارې د یې پی خوله کبله د پیدا کیدونکو غواخونو په کومولو کې خپل ونده سر ته ورسوي.
ولایتي اداره ژمنه ده چې ان شاء الله خپل ټول امکانات ته پکاتو د خوست په خار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې د خوست ولسونو د پیغام دار شي د دوی کې نول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوست ولې د هموول چې موږ باید خار او کلیو د سمسورولو لپاره فرهنګ سره ځانونه بلد کو. بل نوری ته د خوست د کرنی رئیس نیاز محمد لعلی زدران ویل چې اوسنی درې زره نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15 زره مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپلو قریجاتو نه 15 زره نیالونه لرو چې د توزیع لپاره په دې کې مسمر هم شته غیر مسمر هم شته. 3 زره نیالونه موږ سره د ټیل حکومت کړی دی چې مجموعا 8 زره نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ په مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي که څه هم د نویو نیالګیو کینول او په دې اړه د حشرونو ترتیب او تنظیم یو ښه اقدام باله، خو بل لوري ته یې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو 14 کلونو د کینول شویو نیالګیو ډیره لږه برخه شنه شوې ده.
لکونو نیالګي کینول شي خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچ شوي یا له منځه تللي وي. چې ښه مثال همدغه تپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې 80% نیالګي بېرته له منځه تللي دي. زموږ هیله داغه ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغو د حفظ او مراقبت لپاره د هغې د ساتنه لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د هغې د اوبه کولو او د ساتلو لپاره کار وشي.
د خوست چارواکي وایي چې په سږني پسرلي کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورېدونکو مې بجې کېدونکو دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عموما د حکومتي ډاکترانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي که په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسېږي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې په ناامنو سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. په بغلان ولایت کې په یو کور د راکټ د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 کال کې یو والي وژلی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شاملي شو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن او موسکو په ګډه پر یو میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي. د مقدونیا ولسمشر ګیورګی ایوانوف وایي ښایي د بالکان لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سهشنبه چې یوه ځانګړې او فوق العاده ورځ نومول شوې رایه ورکوونکي د رایه مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي.
د خبرونه پاتې برخه انصاف پلاټ کې او ازادي اوریدونکو 1900 پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو اوس اقتصادي خبرونه چې مرزي احمد زی ترتیب کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د سلورو تفاهم لیکونو د لاسلیک په خاطر افغان پلاوی استانبول ته تللی او د دغه پروژې په اړه خبرې اترې دوام لري. د دغه وزارت ویان محی الدین نوری د سه شمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغه تفاهم لیکونو لاسلیک د ټاپي د پروژې د کار یوه برخه ده.
پر سلورو توافقنامو باندې خبرې روانې دي، کومې چې زموږ هغه پلاوی د سلورو هیوادونو د نورو پلاوو سره په استانبول خبرې کوي چې هغه توافقنامې لکه د ترانزیت فیس او نورې دغو باندې خبرې روانې دي، خو دا مذاکرات نتیجې ته ورسېږي.
د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې د ټاپي پروژې عملي چارې به رسمن په 2012 میلادي کال کې پیل شي. د ټاپي پروژې له لارې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې نن کابل له روسیې سره د درېمې اقتصادي غونډې کوربه دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د امریکو مسول هاشم رسولي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه اقتصادي غونډه کې به د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي او هم به یو شمېر اقتصادي تړونونه لاسلیک شي. ښاغلی رسولي وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیر کې هم د هوایي چلند، ساختماني مواد، انرژي، کرنې، قانونو او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. نوموړی وایي چې هر کال له افغانستان څخه وچه او تازه میوې، غالۍ او قره قل روسیې ته صادرېږي. په کابل کې سبا چهارشنبه د افغان ایران یو سلور ورځنی نندارتون پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه نندارتون کې د دواړو هیوادونو د صنعتکارانو 112 غرفې ایښودل کیږي. په دغو غرفو کې ساختماني مواد، خوراکي توکي، د کور وسایل او نور اړوند توکي شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د دغه نندارتون هدف په هیواد کې د پانګې اچونې ته د لارو چارو لټول دي. تیر کال هم ایران ورته نندارتون په کابل کې جوړ کړی و. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي وسی. دوستانو مخکې دې چې خبرونه پیل کو، باید وایو چې تاسو ګنډ شمیر دوستانو تلیفونونه چې مونږه اخیستي، تاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغه ستونزو ته ان شاء الله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي. د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستي یا د شکړم د ځان سره له مسول چارواک سره به خبرې کوو او په نورو خبرونو کې به ان شاء الله چې دا ورته خبرې کوو. نو کچیر زن راځي دا په دې معنی نه ده چې موږ ستاسو ستونزو ته رسیدګي نه ده کړی، اساسې ستونزه مو خدای مکه له پامه غورځولې ده. شته ولې یو متل په پښتو کې وایي ژوند د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسو ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې ځمکه یې د ده په وینا د یو شمیر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپله به لاجی قربان نه واورو.
نن مې حاجي قربان د ولایت د بغلان ولسوالۍ د دوی شي ستنم دا ده چې زموږ ځای د مهاجر شو په دوه اویا کې مهاجر شو. دا ځاینم ټول دا د زورمندانې ونی دوه څه پورې لګیا د عریضه مې کړی ده. دوه څه پورې ورسره لګیا یم هېڅ بخصاص غور بخصاص نه کېږي. د دوه پېرې درې پېرې مې خطې عمارتې مې مداخله مې مخصوص شوې ده نه کېږي. دا زورمندان ده چې ولسوالۍ ته راشي دوی ورته کوم څه نه وایي. زورمندان خو دا بجور دي دلته دومره اصلیت سم نه لري. خو ځم تماما کار دلته سرسینه زه یو واجب یګول ده. دا غلام حیدر چې د دوی مخ کلو کې دلته وو، د داوود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کور دلته وو. وسمن دغه سرسینه زه زورمندان هم دا قومندانان دي. طالبان په وخت کې قومندانان او مجاهدین په وخت کې قومندانان او وسم قومندانان دي. دوی ډیر شناس لري. د دې په واسطه زما کار مخکنه دي. تو یا کې نیول اید د 200 پورې دا د یار لا سوال د سکاله د دې دولت څنګه دا پاله څنګه لا سکاله کې دوشي ته مراجعه دوشي نو لګم املا د ولایت او املا د ولادم تایب کې تاسو سره تاسو موږ نه لري. د دې ځای خوشې کې بیا ونه شو. بیا دې پیسې دار او څه بیا ولګو وزارت زراعت کابل ته بیا غځای نه دې ته زما په نه فیصله شي چې ځای دې دمن نه نفر دې ته ځای خوشې کې دې بل ځای ته لا شي. دولت یې وکړه خو ډیر را بیا دلته ونه شو. بیا دا جن بیا ګل اریزه وکړه. بیا دا زما د سیا یو د مرافعه ته مرافعه مې هم یو شپږ میاشت وو میاشت دی سره وو. بیا داسې یو ګونګ فیصله یې وکړه چې هر څوک خپله ضلت په لاس کې لري اما ضلت د دې او بل چې کوم سنل لري مساد فني وو مدیر املاق ورشي هغه ځمکه د دې تصفیه کې ورې کې. بیا چې ما مساد فني وو مدیر املاق مې ودي یو د ګجر وو تقسید را نغی. بیا دې نظر ورکړه چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده. د دې د پایده د خوشي کې قومنداني امنیت ورکړي چې په زور باندې. بیا جایزه و نه شم دغه ته پاتې قانون دي استاد زما دادا چې دلته مراوج لرو په انلاکی کې ټول خلق قلب بسیز مکلری استقاقیز مکلری چې یو څل مالیا نه ورکړی دا یو څل دیش د زمکه د سنت او پاین د زم په نوم کې دا او عام الته زم ځای و کوټه و دا د زم تخمینا د سکور الته نیولای دی دی غسترای دا خپل ماجر په کرامت په کله کې والا یو ځای د کوټه کې لرو نورې چان نشته او مقام د والی سره چې وګه کې والی اگر دغه ستیز ما و والی دا غزال توسم دا ولس ولکم نظر نه کوم مطلب صادر کی یا ولی کابل ته کوم کوم رقم دا اته ما به تر چې د والی د تیزون د اوس دلته نه ادم دا دومره به امنی نشته
د انصاف پلټکه قدر منوریدین کو د حاجی قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان خاغلی محمود حقمل مخته کی خودله خاغلی حقمل پاړه راته ویل
بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو پوهیږئ د بغلان په ولایت کې د حق مقام د غصب شوی زمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذ پین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې دغه پراس کې د شورای ولایتونو نیولې په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دی وظیفه لري چې تر څو د غزمکې چې په ولسوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دا کومې ځمکې غصب شوې وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولای شي او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او هغه غزمکې چې د اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوې وي هغه بیرته د دولت د قانوني لارې نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضه او هغه غوښتنې چې د دوی په حق کې تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوی نه وي دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته
اخمل صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو
یا د کمیسیون هم خپل اندلری او پتان کې نور شعبات او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکل چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولای شي چې هغه ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي
کچېری ثابت شي چې د ځمکې د زینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوی دا د خو سره چلند ساسي چوي
هغه کومه پریکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي نو په دغه ساحه کې قانون برلاسه دی او د قانون پر وړاندې د هر چا سره چې که په هر موضوع کې هغه مجرم ګڼل کیږي قانون په تل کېږي او د قانون سورې اته به تطبیق شه او د قانون سورې معلوم دي چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي بل اخر مجبور ده هغه کسان چې د زمونږ په د ورور په حق ظلم شوی او ظلم کړی نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لار به ونه لري
بل اخمل صاحب دغه ورور څه وخت تاسو مراجعه وکي
د بغلان ولایت مقام دروازه اند ټول زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانستي دي دوی هر وخت کولای شي چې خپل عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نور ادارات سره شریک کړي او تر څو د دوی د ستونزو لپاره کوټي ګامونه باید پورته شي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه په انصاف کې لټ خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مپلو یو بخون کې خدای سپارو خو تاسو کولای شئ چې خپل ستوندې په دیش میرا سره شریک کړئ 0992 29 درویش کچېری د ټلیفون لیکه مصروفه و نو تاسو کولای شئ چې خپل ستوندې په پیغام کې راټولیږئ موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستوندې په اړه به له تاسو سره وغږیږو تر بلې مپلو او بخون کې خدای سپارم خوونه ولرئ
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي البته د یادونې د چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیل بیل ټولنیزو او هم پر امنیتی مسایلو مشتخپل شکایتونه وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پر له پسې درته خبره کو لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو راست راوسی
بله السلام علیکم سنایم له هلمند ولسمشر غنی نن موږ غوښتنه دا چې په هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي وسلام په احترام السلام علیکم زه عبدالحادي افغان یم د هلمند ولایت نادري ورسره څنګم د هلمند ولایت کې وروستۍ نامنې د پوهنې پر بهیر باندې هم ډېر زیات منتري اغېز کړی دی تېره ونه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسه په سیمه کې د تونسي ځکه چې تېره یو میاشت موږ یو ټکی صدق هم نه دی ویلي نو د پوهنې پر وزارت باندې ډېر ډېر زیات منتري اغېز کړی دی وسلام
السلام علیکم زه د فراد ولایت یم فراد ولسوالۍ د سوالی یم محمد معصوم نمیزم د وریې د کلی یم زموږ په ولسوالۍ کې دا رضول رم چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه کو تداعي مو نه کېږي په فرارود کې ډاکټر پر مخ باندې نهسته ډاکټر د خلکو چې مسلمانان چوري مردا ایله لرو د زړه څخه د استاد څخه چې دا ناشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټر راشي او که ډاکټر نه وي زموږ ایلو موږ خو به شاکه چې پرخته جاي د هر چا مگر دا د ضرور ډېر خلک مو د دې تداعي څخه مې راي دا وتم کا وکړم چې خو چې نه مرده یې ستاده یې نه کېږي ضرور نو کملات دغه په کار دی دا چې د افغاني صاحب په کار دی خدمات موږ ته وکړي او سلام
دایلی السلام علیکم زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ خبر کوم دلته چې په ملي اردو باندې مې په تاسو سره اوباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځي نو هیله مو ده چې د افغاني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه وانه بند کړي او نور دا ولس ونه زوري
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کې نه خبر کوم زمې ستېږي وروره چې موږ ته د حکومت لپاره لار بند ده او هیڅ څه نه را پریږي او وروره یو خوا وګټم نه را پریږي او تر تر دره دې دا لار آزاد شي او کو آزاد نه شي نو موږ به عوام پاتېږو
الو سلام علیکم زه فت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم زه د آزادۍ راډیو او ټولو کارکونکو ته سلامونه په احترام وایم زه دا وایم مر د ناری سراج کانال د کندی او د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو مر د اشرف ډاکټر اشرف غنی وای وای زه و غونډي وادو ته بالا وب وړیا نو ورکوم نشته وړیا وب نو ورکه د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړسوې دي نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي نو موږ غنم کرلې دي غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي وبنه دي څاک لګولې نو موږ ماشين تیل وسنه لرو چې پراینې سو نو دا غنم موږ وچکو موږ دا بچان په چیش سو وساتو موږ پر چا باندې وجاړو د سنگین په ولسوالۍ کې موږ د ولې باندې د ولې پر سمر سربان پر غاړه باندې دل 2000 وروستلې وو دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل 2000 والا وشتلې وو پر لاس باندې زخم کړی وو نو برته کار پاتاسو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صداي لکو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي وو میراوانو ته چې لازمي کانال راټره الهکی او سلام په احترام
السلام علیکم زه راغول نمرخار لجار آباد خار نه خبرې کوم اشرف غنی او عبد الله
یہ دوار تو ہے پر دیر لا سکالو کہ کرزی حکومت کی دومر یو پیلر لرگی چانو پٹکڑی نی او مازدا لرگی پٹکڑی نن سبا اورز پر تورخم معنی پٹیلر ٹیلر لرگی پغلاوری اشرف غنی تو دی کونل لرگی چاتراش دی غم خری کنی خری کونل چاتراش پٹیلر معنی پخکارا تو گا پتورخم معنی اوری امدسی قانون تیگی اوری امدسی نور شان اوری امدسی نور شان ټول افغانستان چورسو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبر کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نشي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزار کوي په ډزو.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبر کوم. منتدا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شینر اپریدي او دلته مریضان او دغه پراتی دي او مونږ ته لار نه پرېږدي. کو مونږ ته لار آزاد نشي نو موږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم. ما هیله دا ده چې د تدریس پور سوالۍ کې د ټکټرانو د مټرانو څه ناکي په ناکي خلک روپې غواړي. دا ولې نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې بس هر ځای عسکر ودرېدی روپۍ د سړي څاخي په ټکټرې کا مټرې تا خو بایي چې داسې نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم. زه محمد ولی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خوښوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی. هیڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې د وسوال طالبانو موجود دي. قرارګاوي جوړ کړي دي. پولیس خو له پوستو کې نشي وتلی. دولت دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
الو السلام علیکم. زما نوم خیرالله ده. د بادغیس ولایت د بالامرغه ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسېدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاحو څخه استفاده کوي او دغه جنتي وي چې د لوی سلاحو اصابت عامو خلکو ته رسېږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر ښه آزاد یو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساساتو نډک پیغام ازادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي. په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دای روزانه په مسلمانانو باندې دځې کوي. په مسلمانانو باندې بمونه خلاصي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکي جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلسه خبره کوم. ما دا خوایت طالبان ورونه او حکومت څخه نور له جنگ لاس واخی. سولې سره سولې وکړي. نور یې اسمان او کندې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دې دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړه جنگ. وسلام.
السلام علیکم. من صدیق الله خان دی د هلمند ولایت مسای سره پاره کې کوم. ما وروره ته چیزې سوله راتګ غواړو. ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشحاله وي. ځکه چې یو دبل شرطونه نه مني بل دبل شرطونه نه مني کچيري ټول شرطونه سره ومني یو دبل نو ان شاء الله دې شربا سول هراسي او هر یو خپل لګت لپاره سول نه راولي کړي هر یو سول راوستلای شي والسلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلنا ګلدین د ازادۍ راډیو کارکونکو سره به سلامونه بعد سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی ښار له نشو تللی لیسن کوم هغه خلک چې لیسنونه ورکوي ډریوران له هغه په نه په یوه سږي او نه په مخکې سټاټولو د ګاډي پېږي او لیسنونه ولا ورکی اترافیکی دی خجو شغل لیسنونه ځکاره کی باغی منی ته و بخل شي دا شان دی خلک مونږه محکمه غاړو د دولت نه که محکمه نشي دا شان دی خلکو دا شان دی خلکو دا شان دی خلکو په غم نشي نو ټول خلک د تګدل او شوبلو او ان تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شول ټول ډریوران مونږه محکمه ټول ډریوران بیا چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدی باندې تسلیم ونیول شي د عوام چې د دوه د لاسه ډېر شل او شوت او ګوښ شلو همدغه شان دي مړه شلو او د تکلیف او د زخمه سره مخامخ دي او هغه خلک چې لیسنونه ولا ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې یا 50 روپۍ یا څه پیسې ولا ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي هغه په سټاټولو د ګاډي نه پوهېږي همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او چې دا محکمه نشي نو افغاني یو ځکه دا شان دي موټر نه جنګيږي یو ځکه دا شان دي کورونه نه کیږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګيږي دا ولې چې دولت دا شان دي خلکو غم او پښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زر محمد هلمند ولایت خبري کوم زما خواهش د دولت مقامات څخه دا دي چی دا شیدانو کسیرو کم امتیازات چی دی دا پتیر زند اولا چی دی و دا باید پتیر باندی غاو رو چی مشیدانو کسیری دی پدا وطن باندی و پسول ادارو چی رشد خورا ناسی پولا تا پا پیسو کی دا غریب پلی کار نستا و کسیری دا ما زغ دا لور نسبت اروای چی آوری ظلمی داده چی پردی کارو دی شهر ناسی
سلام علیکم زه نگران نه خبر کوم دلته په خیوی ولسوالۍ کې محلیان نه ډیر قومي خلک تنگ دي پوسټو باندې طالبان جګو کې دا چې خیوی لکم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوی بازار لا راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
هلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړې د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په کار سم مرزا دوغه طالبانو سره دومره په عذاب یو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې د خپل منتقل نه سي ساره لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولي په وسیته حالت په وسیته تاوي نغم ګر سره ورولي په میوان کې د دې مخنیوي ولې نکېږي والسلام
سلام علیکم یا سلام کونل او د حاضرۍ راډیو ټول کارکونکو ګروکو سلامونه وړاندې کوم با سلام له هله زړه چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه نه کیدای دی ورزېږي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په واسه کې معلوم شي د نن زوی وړي والسلام
السلام علیکم سید رحمان د زابل ولایت خپلوان او د سوالي د خپل تاسو سره تماس کیم چې مالا شپونی د ډاکټر عبدالله حکومت دا خوښته چې باید د لاري کومې پوسټې هغه باز خلکو ته ډیر ستونزې پیښي د اربکیان او د مغله له دغه لارو یسته کې نو دا د موږ د افغانانو د ټول غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کال خو کړی دی یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم زلمن ولایت د ناوی ولسوالۍ مصر د زورواکي زلمنه کریمه د 15 کالو میله و موږ ته وست کوچی راړنګ کړل موږ مالداري نه لرو څه څه مالداري نه لرو هغه وست څه څه له مصر زورواکان زلم کړل موږ کوچی او کالي او شنان بغاري وي وسم دغه د وزو که اشرف غنی زما ځان دغه نه منی راځي چې دا یا ته نیمه سلاوات زما عبد ولین نام په اترا
سر گردان د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم مرخ خپل ورپور چارواک څخه داخله لرو چې دا اوس څه حال دی، دا څه قیمت دی. زموږ ولس ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، خو په هر وخت په هر زمان کې دوی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو. هېڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره. دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دوی کوم وخت کې یو خواته انداخ کوي یا ویشتل کوي، مطلب د دوی ویشتل او انداخ په لوړو لوی لوی توپونو باندې دی، او یا موږ له شپې له خوا څخه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینږیري معنی هغه څه کم کم خلک تعداد پرېشي، خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هېڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه. یعنی اوس خوا د پسرلني هوا ده، زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنی دغه د اوبو لګاو چې دوی ټول په وار باندې دی، یوه د دقه هم نه ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري، زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي، ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو، هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام به احترام.
وعلیکم السلام. محترمه، ستاسو ژغ مو د خبر کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلې وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.